سلامونه او ستړي مسي وخت د ماجګر شپږ بجې سوی د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ کله کوم هله د چیرو جوړ خوشاله است په دې غړي کې درته یو شمیر ریپورټونه لرو او د سر ریپورټو د پاکستان د سند پولیسو دا داوا چې مهم وسلوانې دولي چې دوی په ونا په کراچي کې دیني عالمان په نشه کول د دې ترڅنګ د چمن د پرلط په اړه باندې هم ریپورټونه لرو او یو شمیر نور ریپورټونه هم سره او فایل به له خبرونو وکړو. د مهمو خبرونو سره ټکی د سند صوبې د ترګریز پولیس داوا کوي هغه مهم وسلوالې نیولې چې په کراچي کې به دیني عالمان په نشه کول. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې دروان پر لټګړو له نن څخه د نه خوړو هړتال پیل کړی دی. ریپورټونه وایي چې د روس هغه وړه چارټر الوتکه په افغانستان کې لوېدلې چې شپږ کسان پکې سپاره ول. د سین صوبې د ترګریز پولیس وایي هغه مهم وسلوالې نیولې چې په کراچي کې به دیني عالمان په نشه کول. د ترګریز پولیسو د جنوري پر شلمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دې وسلوال لو له ایران څخه تربیت ترلاسه کړی وو. په کراچي کې ترګریز پولیس مشر خورم وارث نن مشال ډیو ته وویل چې لنیول شوی وسلوال څخه پلټنې روانې دي.
سید محمد مہدی ہے تو پاکستانی شہری
دیوی سید محمد مہدی پاکستانی وکڑے دے خود تربیت ہی دا گاونڈی حیوات سے خاطر لا سکڑے دے زینبون بریگیڈ ڈل سر تعلق لڑی کراچی کی مفتی تقی عثمانی پگڑون دا نور ڈیر اوپری دونوں کی ککڑ دے ان موڑے دا کراچی خار سولجر بازار سے میں سخا پا عملیاتو کی نیولے شوی دے
آرمی آپریشن میں پکڑا ہے
زینبون بریگیڈ نومی ډلی او ایران تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پر مشهور دینی عالم مفتی تقی عثمانی د 2019 کال د مارچ پر 22مه په کراچي کې بریټ شوی وو. د خوندي پاتې شوی خود وساتونکي وژل شوی ول. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلط غړو له نن څخه د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی. د پرلط مشر غوسولان مشالې ټول چې د پخپله له 500 کسانو سره د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی. نوموړي وویل چې په راتلونکو ورځو کې به د نه خوړلو هړتال کوونکو شمیر نور هم زیات کړي او تر هغه وخته به ناسوي چې غوښتنې یې نه وي منل شوي. حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر له 21مې د ناس پرلط ګډونوال غوښتنه کوي چې پاکستان دې افغانستان ته د تګ راتل پر مهال د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي او د پاکستان حکومت دا نه مني. پښتون ژغورنه غورځنګ وایي په بنو کې نیول شوي 12 کسان د بنو زندان ته وړل شوي دي. د غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتون مشال ډی ټول چې دا کسان عدالت ته وړاندې کړل شو او د رخصتۍ له امله بل عدالتي کاروایي زندان ته ولېشل شول. د وویل دوی پرون د بنو له زندانه د خپل خوشحوسو ملګرو زکی مزیر او عیدالرحمن د خوش کېدو خوشحالي لمانځله چې پولیسو پرې بیا کاروایي وکړه او 12 کسان یې ونیول. حنیف پښتون وویل چې په نیول شوو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خیبر پښتونخوا مخکښ او له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی میر کلام وزیر هم شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو پر دې کسانو د هوایي ډزو کولو او سړک بندولو تور پورې کړی دي. کوم چې د پوینا بې ځایه دی خو پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ریپورټونه وایي چې د روس هغه وړه چارټر الوتکه په افغانستان کې لوېدلې چې شپږ کسان سپاره وو. د الوتکه نن سهار وختي له هند څخه ماسکو ته روانه وه چې د افغانستان په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې لوېدلې ده. په افغانستان کې طالبان حکومت ویلي چې د الوتکه نن سهار لوېدلې او د لټون ډله د پیښې ځای ته استول شوې ده. د دې په اړه د سیمه له چین، تاجکستان او پاکستان سره پولې ته نږدې پرته ده. د روس د هوایي ترانسپورټ وفاقي ادارې په ټلګرام لیکلي چې د لومړۍ معلوماتو له مخې په دې الوتکه کې شپږ کسان سپاره وو چې څلور د الوتکې کارکوونکي او دوه مسافر وو. اور سه خبر دا چې امریکا وایي ایران په لاو وسلوالو د عراق په لویدیس کې پر یو هوایي اډه په برید کې امریکایي او عراقي کسان ټپیان کړی دي. د امریکا فوج ویلي چې وسلوالو د جنوري پر شلمه ماښام مهال د یشمیر بلستیک توغندیو او راکټونو په وسیله پر الاسد هوایي مرکز برید کړی دي. د امریکا فوج زیاته کړه چې په دې برید کې یو عراقي کارکونکی او یو شمیر امریکایي کارمندان ټپي شوي دي. د عراق په بیلابیل برخو کې شاوخوا 2500 امریکایي عسکر میشتي. په دې وروستیو اونۍ کې ایران په لاو وسلوالو پر غزه د اسرائیلي فوج د عملیات په غبرګون کې په عراق او شام کې د امریکا پر پوځي اډو بریدونه زیات کړي دي. د خبرونو پای تاسو له مشال ریډیو څخه خبرونه واوریدل او سم د ریپورټونو برخه ترازو او په ریپورټونو کې د زینو نور ریپورټونو ترڅنګ مهم ریپورټونه دادي. په داسې حال کې چې د ایران او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات سوی، په پاکستان کې بلوچ سیاسي ګوندونو پر دواړو هیوادونو د خبرو له لارې د مسلې حلولو غوښتنه کړې ده. خو ولې
بیا بالخصوص دلته غربت دومره زیات دي؟ دواړه خواته، ایران کې هم دا بلوچستان کې ده، پر پاکستاني بلوچستان خواته. اگر خدا نخواسته داسې یو صورتحال جوړېږي، دلته ډېره غسته انساني علمي اچوي دلته جوړېږي.
په خیبر پښتونخوا کې ګروندګر وایي چې میوې د ګټې پر ځای تاوان کوي. خو ولې
چې لکه خرچي حساب وکړي چې په یو پټي باندې لس لکه راځي، ناغه نه برابرې واپسو کاټه مراشي، نو بیا کله وي بارډر بند شو، ځانه شو منډي کې او د بلا مسالې راته به جوړي.
ډاکټران وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د وچ موسم له وجې ناروغۍ زیاتې شوې دي.
کله نه چې دا خشک موسم شروع شوی دی، د موسمی بیماریانو کې اضافه شوی ده. په دې کې زیاتر ماشومان او چې کم مشران دي، هغوی پکې ډیر زیات ځپل کیږي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسئ او سم د خبرونی د ریپورتونو برخه ترازو او پایل له کراچي څخه کوو. د سند امنیتي ځواکونو دا وکړي چې د وسلوالو دوه مهم مشران نیولې دي. چارواکي وایي له هغه څخه یو د لشکري زین بیون دی چې د کراچي د پولیسو په وینا دوی ته مطلوب وو. زین بیون په شام او عراق کې د ایران د ګټو لپاره جنګیدونکي وسلوالو ډله ده چې اکثریت یې غړي یې پاکستانیان دي. چارواکو دا راز دعوه کړې چې د تریکي طالبان پاکستان یو مهم مشر هم نیولې. د سند امنیتي ځواکونو د دې گرفتاروي خبره په داسې حال کې کړې چې له تیرې یوه اونۍ راهیسې د تهران او اسلام آباد اړیکې خرابې شوې دي. نازلیمو په نور حال خبروي.
د سن پولیسو تر هرګرۍ ضد سانګې سی ټی ډی دا وکړی دا چې په مشهور علم الدین مفتی تقی عثماني باندې په قاتلانه برید کې ککړ سید محمد مهدی په نوم یو تنی د کراچۍ خار سولجر بازار سیمې څخه نیولې دي. د سی ټی ډی پولیسو د جنوري په شلمه خپل خپور کړی یو بیان کې ویلي تورن سید محمد مهدی د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی او د ایران استخباراتي ادارو لپاره په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلې دینی عالمان پنهه کړی. د سی ټی ټی د کراچۍ مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو ته ویلي نیولې شوی ملزم تعلق د زینبون بریګیډ سره دی او د دوی په وینا چې سید محمد مهدی لګاونډي هیواد ایران څخه روزنه ترلاسه کړې ده او د سید محمد مهدی په نورو ملګرو کې سید رضا جعفری، عابد رضا هم شامل دي او دوی په هدفي وجنو کې ککړ دي.
دیکھو بات یہ ہے کہ سید محمد مہدی ہے تو پاکستانی شہری.
دیوی سید محمد مہدی پاکستانی وکړې دي خو تربیت یې د گاونډي هیواد څخه ترلاسه کړې دي. زینبون بریګیډ ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې مفتی تقی عثماني په ګډون د نورو ډیرو بریدونو کې ککړ دي. اون موړې د کراچۍ خار سولجر بازار سیمې څخه په عملیاتو کې نیولې شوې دي. خرم وارث زیاته کړې چې نیولې شوی ملزم نا نورې پلټنې هم روانې دي. یاد دي وی چې د 2019 کال مارچ په میاش کې کراچۍ کې د یو دینی مشر مفتی تقی عثماني په گاډي ډزې شوې وي چې پکې نوموړې خوندي پاتې شوې وو خو دوه ساتونکي وجلې شوې وو. بلخوا تر وسه زینبیون بریګیډ ډلې د سی ټی ټی پولیسو د دې دعوې په اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان وایي د سی ټی ټی لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې پاکستان غواړي نړۍ ته ښکاره کړي چې ایران په پاکستان کې ترهګري کوي.
چې داسې یو کوینسیډنس وي په دې وخت کې نه دا کاروي اوس شوي او دا دنیا ته خودل غوښتل دا میډیا ته راوستل په کار خو په دغه وخت کې دا اړیکې وشوي نو دا کوینسیډنس هم کېدی شي. د دې انټینشن هم کېږي تاسو ته ما چې څنګه ویل چې د دې مطلب د دې مقصد څه کېدی شي نو دا هغه یقینا دا یو پیغام دی چې ایران په پاکستان کې معاملات خرابوي.
زینبیون بریګیډ کومه وسله والا ډله ده؟ په کراچۍ کې خبریال ضیاءر رحمان وایي دا د شیعه مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړه کړې ده او مالی مرستې ورسره هم کوي.
دا ګروپ خو ډومبې ځل نه دی د دې نوم راغلی دی نه مخکېم سی ری ډي د دې کسان هم نیولي اګم رډ بک ته ای کې مدو کسان اچولي دي کنه ال زینبون بریګیډ دا ګروپ ته کم برک د خیال کیږي چې د ایران حکومت ته هغه په شام او عراق کې داعش خلاف د کوم بشار الاسد کوم فورس او هغه مرسته لپاره د افغانستان نه افغان شیغان فاطمون بریګیډ په نوم باندې او پاکستان نه پاکستانی شیغان ځوانان په الزینبون بریګیډ په نوم باندې لیګل پولیس دا وایي چې کوم خلک واپس ته رالو جنگ نه دلته هغه بیا فرقه ورانه کاروانو کې ملوث.
بلخوا په کوټه کې خبريال سید علي شاه بیا وایي د سي ټي ډي دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راتلل ډېر مهم دی، ولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه نه دي.
نو دا داسې نوې خبره نه ده، دا له ډېرو وختو دا شی را روان دي او وقتاً فوقتاً دا خلک گرفتار کیږي، اصلي برامد کیږي، د دوی څخه بیانونه اخیستل کیږي. د دې ټول شیانو دوی خپل اقرار کوي چې ایرانین چې کم انټیلیجنس دي هغه دوی سپورټ کوي، هغه دوی سپانسر کوي، هغه دوی ته ټریننګ ورکوي، بیا دوی پاکستان کې بدن نی پیدا کی. نو زما په فکر سره داسې په کار دي دواړو هیوادونو ته، که پاکستان دی که ایران دی، دی دواړه باید چې یو د بل سره ډیر زیات تعلقات د برابرېدو کوشش وکړي، ولی پاکستان د ایران سره ډیر زیات مفادات دي او دغه سی بیا د ایران د پاکستان سره مفادات دي.
د کراچۍ پولیسو سی ٹی ڈی دا دوا په داسې حال کې کړي چې د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکې رستل هغه خرابې شوې، چې ایران سرکاري رسنیو د جنوري په 18مه خبر ورکړ چې د ایران نیم فوجي ځواک پاسداران انقلاب د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د جیش العدل وسلوالې ډلې دو مرکزونه په هدف کړي وو. د دې یو ورځ وروسته په جواب کې پاکستان د جنوري په 13مه د ایران په سرحدي صوبه کې د ترهګرو په مخصوص ځایونو هدف کولو داوا کړې وه، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په عملیاتو کې ترهګر وجلی دي. خو وروسته له دې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې وکړې او ویلي چې پاکستان او ایران خپل ترمنځ اړیکې ښه کوي. بلخوا د جنوري په 16مه د سند رینچرو داوا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یو وسلواله مهم غړی عبدالغفار عرف امجدي د کراچی خار اتحاد ټاون سیمې څخه نیولې دي. رینجرو په بیان کې داوا کړی دا چې نیولې شوې تورن د تحریک طالبان پاکستان د کمانډر محمد علي عرف مفتي خالد نږدې ملګری دي، او د نیولې شوې عبدالغفار عرف امجد څخه باروتی مواد هم ترلاسه کړی دي. سند رینجرو په خپل بیان کې ویلي چې تورن تن د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې لخپلو ملګرو محمد علي عرف مفتي خالد او د داوود عرف ولید سره په کراچی خار عبدالله شاه غازی په مزار د برید کولو پلان لرل، او یاد بل پولیسو ناکامه کړی وو. په یاد برید کې دوه پولیس اسکر وجلې شوی وو. بلخوا تحریک طالبان پاکستان تر اوسه ته دې تصدیق نه دی کړی چې کوم غړی په کراچۍ کې رینجر ځواکونو نیولې دي. لدی وړاندې هم د کراچۍ پولیسو او بیا رینجر ځواکونو وار په وار د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو د مهم غړو د نیولو داوی کړی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
تاسو مشال ریډیو ریپبلیکن کې زیاتره سیاسي ګوندونه او تاجرانو د پاکستان د مرکزی حکومت د هغې پریکړې ملاتړ کړی دی چې ویلي دي له ایران سره به د ښو اړیکو ټینګولو لپاره کار کوي. دوی وایي د پاکستان د پریکړې حمایت کوي ځکه چې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي ګټه هیڅ چاته نه رسي، بلکې په خبره له دې تر ټولو زیات د بلوچستان اولس اغېزمنې شي. تاجران وایي چې په تعلقات کې له روسیې ترنګل دی او وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت هم اغېزمن شوی. په داسې حال کې دی چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ د جنوري 19مه د ملي امنیت په غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو اړیکې باید په خوا په شان سمې سي. د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقات تر هغې وروسته خراب شول چې د جنوري 14مه ایران وویل چې پنجګور په کوه سبس کې د وسلوالو پر پټنځایونو بریدونه وکړل. پاکستان وروسته په سیستان نورستان کې کاروایی وکړه او وی ویل چې هلته یې وسلوال په نښه کړل، خو د دواړو لورو په وینا د حملو په وژل شوي کې ښځې او ماشومان شامل دي. نور حال له کوټې څخه د مشالې خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو د پاکستان او ایران ترمنځ د وسنۍ تاوتریخوالي پر پیښه باندې خواشینی ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په سیمه کې د ترنګلې وزې زیات اغیز د بلوچستان پر ولس باندې پریوزي. په داسې حال کې په کار دی چې دواړه ګاونډي هیوادونه د زغم څخه کار واخلي. په دې ترڅ کې د بلوچ ملتپال ډلې نېشنل ګوند مرکزی مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ د جنوري په 19مه نیټه په کوټه کې وایي خبري کانفرنس ته د وینا کول پر مهال اول چې د پاکستان پر سرحدي برخه د ایران بریدونه یو ناوړه عمل دی.
ہماری پارٹی کی پالیسی شروع سے یہ رہی ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونا چاہیے.
زموږ پالیسی یا تګلارا د لومړی ورځ څخه دا ده چې د ګاونډي هیوادو سره په کار دي چې ښه اړیکې وي. د بد مرغه ایران چې کوم کار وکړي زما په فکر ډیر قابل مذمت او د نه ستاینې وړ کار وو. اوس هم حکومت څخه زموږ غوښتنه ده چې د ایران سره چې کومې ستونزې دي هغه په ښه توګه هوارې کړي. بل طرف سیمه کې زیاتره سیاسي جماعتونو د ایران او پاکستان ترمنځ د اوسني تاوتریخوالي له امله د پریشانۍ سره مخ دي. په دې اړه د ایران و سرحدي پولې ته څیرمه د بلوچستان د خاران څخه د کامی او صوبایي اسمبلۍ لپاره د بلوچستان نېشنل ګوند کاندید او لیکوال ثنا بلوز د جنوري په 16 نیټه و مشال ډیډو ته وویل چې و ایران ته جوخت د بلوچستان د سرحدي برخو د خلکو ژوند او روزګار د ایران سره تړلی دی.
تقریبا 1000 کیلومتر زیات چې دی بارډر ایران سره لګي او د ټولو خلکو دلته د قبایل علاقې کې خلک تعلقداري شته، د بارډر مالګ کاروبارونه شته، بیا زموږ د ټولو بلوچستان کې شته مغربي سیمه دي، دلته خلک چې روزګار دي، دنیاداري دي، د کور ضرورت شی دي ټول د ایران سره دي. خو بیا بالخصوص دلته غربت دومره زیات دي دواړه خواته، ایران کې هم د افغانستان کې ده پاکستانی بلوچستان خواته. اگر خدا نخواسته داسې یو صورتحال جوړېږي دلته ډېر غټ انساني علمي اچوي دلته جوړېږي. زموږ خیال دا دی چې د دواړه ملکونو دا چې د دوی مسلې دي د دې باید په یو پیسفل طریقې سره خبره ذریعه باید دوی شل کړي.
بل پلو ته د پاکستان او ایران ترمنځ اوسنی تاوتریخوالی د صوبې زیاتره هغه تجار هم اندېښمن کړي دي، څوک چې په لویه کچه د ایران سره په تجارت بوخت دي. په کوټه کې د بلوچستان د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر احد آغا د پاکستان د مرکزی حکومت و هغه پریکړې ته هرکلی وکړي، په کوم کې چې ویل شوي دي چې پاکستان د ایران سره د 16 جنوري څخه له مخه چې کومې اړیکې وي هغه نور ښه کول او ټینګول غواړي.
د دې به کاف منفي اثرات پر دې سیمه خصوصا پر بزنس باندې پرېوځي. دغه نو د دې سیمې ټوله خلکو دارومدار پر دادبو بارډرانو دی، پر کاروبار باندې دی، او دا د نن څه نه دی، دا د صدیانو څه دا کاروبار څه دی هغه را روان دی. موږ دا غواړو چې دې مسلې ته دې په سنجیدګۍ سره وکتل سی، تان خواهش دی چې دا مسله نور اوږده نسی او په افهام او تفهیم باندې دا مسله حل سی، او دا د دواړو ملکو برادر مسلم ملکو تر مابین مطلب دا موږ ګټور بولو چې دا شی شری دا حل سی.
د پاکستان او ایران ترمنځ د جنوري په 14 او 16 د پیښو په اړه مشکله په کوټه کې د بلوچستان د نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار سره تماس ونیوي، نو هغه پر دواړو گاونډي هوادو ژغ وکړي چې په سیمه کې دي د امنیت د ټینګولو په خاطر عملی ګامونه پورته کړي.
وړ ملکو دپاره دا دغه دي چې صبر تحمل هر څه چې اوس ولوسله ایران کې یو غلطي وکړله، دا باید چې دی هغه دا ریسپیکټ کوله، گفتگوشنی سره کوله. کم ایران د پاکستان سره ګلمن دی، خو پاکستان هم ګلمن دی ورسره. دا په کار وو چې دوی خبرو دغه څه کوله، که ایران دا کار وکړل نو پاکستان جوابي وکړله. اوس د څه فردر چې دی ډیر زیات لوکات خراب کړدنګ دا ناغه برداشت کولې سیګه پاکستان.
دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د ایران سره پر سرحدي پوله د تاوتریخوالي څخه لمخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله هم د خلکو د تګ راتګ لپاره بنده ده، ځکه چې د پاکستان لخوا د شناخت کارت پر ځای د پاسپورت شرط تیر کال د نومبر د لومړني نیټ څخه لازمی ګڼل شوی دی. دا ډول د تورخم پر لویه دروازه هم د تیرې 19 څخه د زیات وخت راهیسه د پاسپورت او ویزې شرط عملی کېدو له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت هم تر اغیز لاندې راغلی دی.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
او سم زوبونو ته په بونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ګڼ کسان نیول سوي دي. د دې غورزنګ مشرانو مشال ډېر ټول چې پرون که څه هم د دوی مخکښ غړی زکی مزیر او یدرامان د بونو له زندانه خوشې سول، خو پولیسو د دوی نور کسان ونیول. په نیول سوي کې د صوبای اسمبلی مخکینه غړی میر کلام وزیر هم شامل دي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای مرستیال خو د پی ټی ایم خواخوږی دی. د بونو پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بشیر ګواشي نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا په بونو کې پولیسو د جنوري په 16 د پختونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال صوبایي مشر میر کلام وزیر او د پختون ژغورنې غورزنګ ځینې غړي نیولې دي. د پختون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ انیف پښتین د جنوري په 21 مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو پرې هغه وخت بغیر له کوم دلیل خولو کاروایی وکړه چې دوی د خپل دوه ملګرو د خوشی کېدو لپاره خوشحالي کوله. پښتین زیاته کړه چې دا خوشی شوي ملګری عید رحمان او زکیم وزیر وو چې و میاشتې وروسته په بنو کې له جیله آزاد شول. پښتین وایي پولیسو د پی ټی ایم د غړو ترڅنګ ځینې نور ورغلي خواخوږي هم نیولي دي چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال صوبایي مشر میرکلام وزیر هم شامل دي.
به پولیس رو بند روغای دی بنو پولیس کریک ڈاؤن یو کریک ڈاؤن شی میج ډیر ملګری ونی ول د ورزنګ ولا هو تک سنوی دغه سید پښتونخوا میپ چې کیم صوبایي صدر دی سینیئر نائب صدر دی خیبر پښتونخوا او د میج د نارت سابق ایم پی ای هو میرکلام وزیر هو ونی وغسر دوا ګنمنون وی هغه هم ونی ول یو د ورور و د ملګری نیولې دي. بیا غنه باد اف آی آر لیټ کټ کړی دی د سره اف آی آر هم خدای شته نو.
میر کلام وزیر د خیبر پښتونخوا صوبایي سملی غړی پاتې شوی او په دغه صوبه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر ترڅنګ د بشیر حقوقو فعال دی. هغه تر دې مخکې هم د پی ټی ایم په جلسو کې ګډون او ویناوي کړې دي. تر اوسه پورې د بنو پولیسو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په تېرو وختونو کې پولیسو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د امنیتي ځواکونو د بدنامولو او ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې تورونه پورې کړي چې دغه غورځنګ یې بې بنیاده بولي. د پی ټی ایم تازه خوشی شوي مخکښان زکیم وزیر او عید رحمان د پاکستان پوځ د 2023 کال د مئی په میاشت کې د شمالي وزیرستان په سیدګۍ امنیتي پوسټه گرفتاره کړي وو. پر هغوی تور پورې شوی وو چې د امنیتي ځواکونو د بدنامولو کوشش یې کړی دی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیلانو دا تورونه رد کړي او وایي غړي یې له دې عمله نیول کېږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پر پالیسیو نیوکې کوي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د چمن پرتوالو د جنوري لې یشتمی د نخړلو احتساب یا بوکارتال پر کړی د پداسل کې چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر لومړی نیټه څخه په ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کړی وو چې پر ضد د چمن سیاسي ګوندونو سوداګرو او لغړیانو د تیر 2023 کال د اکتوبر لې یشتمی پرلط پیل کړی وو. پرلطوال پر ډیورن کرښه د چمن او سنبول د ترمنځ د سرحدي دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني پاس شناخت کارډ او افغان تذکره باندې تګ راتګ کوښتنه کوي. د پرلطوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبري سوي خو څه نتیجه نه ده ورکړي. په دې اړه زموږ خبريال سمت شبنم رپورټ راکوي.
پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له یوشتمی روان پرلطوالو د جنوري له یوشتمی د نخړلو اتصاب یا بوکړتال پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلط مشر غوث الله د جنوري پر یوشتمه مشالېډو ته وویل،
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمرانی کوي د دې سره د دې ولس د دې عوامو اعزاز نسته ورسره چې دا ولس یې ستړي کړی دی، د عوام یې ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه شته، نه یو بل فیکټري شته، نه یو بل تعلیم شته، صرف زموږ خلک ټوله د بارډر پر میده د دې نومر د مجبوری سره اوس پر بو کارتل کې خپل ناشته چې زموږ د بارډر کوم د پاسپورت فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخی دراسه ته به موږ ناشته کوم روکه پایو که یو مری که سل مری.
د چمن پر لطوال حکومت د چمن او سپین بول دکتر من سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جان څکزي د جنوري پر لسمه په کوټه کې یو خبري غونډه مال ویلی وو چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولې د پاکستان خپل مجموعي ګټه په نظر کې ساتلې او دا پریکړه کړې. د چمن د سوداګرۍ اتحادیې مشر او د چمن د پرلطویان صادق اڅکزي د جنوري پر یوشتمه مشالې ډټول د پاکستان حکومت چې د نورو ایوادونو سره پر پوله کومې اسانتیاوي د غزې خلکو ته ورکړي د غا اسانتیاوو ورکولو حق دوی هم لري.
خدای خواش خو یې موږ اصلاح یې دی ګورې دې اصلاح زمونږ یې اکایګ دی وګورې ګرون دی وګورې چې موږ د کوم مشکلات سره مخامخ یو مشکلات من خو ون پوائنٹ جنرل دا بارڈر نو کوم دا شین غوالو هغه پراتو تر اته بارډرانو باندې پاکستان د کوم یو وادیو سره چې خلک تک را تک لري او موږ څه شي په شانه ته چې خواري خلک مخامې کار قبایلی خلک زی راځي موږ څه شي خواري
د چمن پرلت لاغه ورسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بارینیان ته د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر تر 23 له یوه ده د وتلو وخت ورکړی وو او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي لارې لا هم تړلې دي. تر ټولو مصروفه لاره د تورخم هغه ده چې د جنوري له 14 راهیسې د بندېدو له امله دواړو خواوو ته په تجارتي مالونو بار لسکونه لارې ولاړې دي. پاکستان ویلي هیڅ یو افغان ډرایور ته پرته له پاسپورټ او ویزې هغه هیواد ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. د بریکلي ته په غبرګون افغان طالب چارواکو پاکستاني ډرایوران افغانستان لور تک ځخه منع کړی دي. په داسې حال کې ځایي سوداګر وایي سیاست باید له تجارت لري وساتل شي او له افغانستان سره تړلې ټولې لارې باید پرانستل شي. فرهاد چنواری په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنایعو ګډې خونې یو مشر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په تورخم دروازه د تجارت بندېدو اصل وجه ډرایورانو سره د سفري اسنادو نشتوالی نه دی، بلکې د پاکستان حکومت او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ سیاسي کړکیچ موجود دی.
خبر یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسه شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي، د سیاسي ستونزو. نو کله چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات په کم شي. پاتې شو د تاوانونو خبره. نو تاوانونه دا اوس د وچو میوې د سبزۍ د اخوانه د دیخوانه دا نقصان چې کم دی، تاجر تم دی، زمیندار تم دی، دولت تم دی، موټروان تم دی، دغسې د دې مخنم دی. نو په دې باندې دا نه چې دا حکومتونه نه پوهېږي، دوی په ډېر ښه پوهېږي. دې ته خو موږ نه پوهېږو چې هغه پټې څه خبرې دي چې بحیثیت د تاجر زموږ نه پټې دي او هغه سیاست پورې اړه لري.
په تورخم کې یو سوداګر نظیم ګل شینواری وویل چې دې دوه اړخیز تجارت بندولو سره دواړو هیوادونو ته د محصول نه ټولولو په مد کې د ورځې په حساب په میلیونونو روپو تاوان روان دی.
پاکستان د خزانې څومره نقصان روان دی په کروڑاو روپو کې، د افغانستان څومره روان دی په کروڑاو روپو کې. موږ دواړو حکومتونو ته سوال کوو چې دا کومه پالیسي د پاکستان د طرفه ده، د ویزې شرط په دغه کې نرمي پکار ده. دا د اویاو کلو هغه چې دی دا په یو ورځ باندې بدلول ډیره سخته ده. باید چې دا کوم گاڑی پاکستان ته را داخل شوی دی چې کسٹم نه دغه کلیرنس وکړه، دا گاڑی خو د فارغ کا کنه، دا ویزې شرط ورته آسان کا. افغانان دي که پاکستانیان دي، بس ټیک وتا سو لاو کړه خام اخیلا وکوي، نو بیا ورته ویزا آسانه کوي او ویزا د پاکستان نه میلاوږي.
یو افغان ډرایور مختار ولی لتیری وی ونه رئیسی د خیبر درې پلار خپل گاډی سره انتظار وباسي وای په کار دا پتورخم د بغیر پاسپورت او ویزې د وختو اجازه ورکړل شي.
موږ راچولی کراچی نه ترانزیت کانټینر دی چې تورخم په دې ځای ودرولی ایسی کانټینر دی ریفر میان دی په تورخم کې خالی کیږي. موږ دا غټ مشکلات شپې خنین دا غلو خطرین دی، هر څه دی، نه نو نه روټه میلاویږي نه وبو میلاویږي هیڅ هم نه میلاویږي. موږ خدا غواړو ڈرائیور کیلنڈر دا آزاد شی اور بغیر پاسپورٹ اور ویزے. فی الحال دستی یو سرم نہ پاسپورٹ تھا نہ ویزا تھا کہ پاسپورٹ نہ دی ایکسپائر دی دا خرچٹ نہ راج نوی کی گی اون جوڑی گی.
افغان طالبان ہم دے تور تا گام پور تا کھڑے او پاکستانی ڈرائیوران نے دا پاسپورٹ ویزے غختنا کھڑے او دوی تھے ویلی چھ ترسو سفری اسناد نوی برابر کھڑی نو افغانستان تھا تگ را تگ نشی کھڑائے. د پاکستانی چارواکو او واکمنو افغان طالبانو لخوا په ظاهره باندې په تورخم دروازه د تجارت بندولو علت پاسپورت او ویزې شرط لازمی ګرځول خودل شوی، خو بیا دواړو خواو نه په خپل منځ کې د سیاسي کړکیچ یا نورو موضوعاتو په اړه کوم خبرونه مخې ته نه دي راغلي. د کسٹم یو چارواکی خپل نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم دروازه دوړخیز تجارت د پاکستان د پوس وی ادارې ملټری اپریشن ډایریکټریټ په وینا تړل شوی. د پاکستان حکومت 2018 رئیس په تورخم دروازه د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړی او دې لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمي شوی. پاکستانی چارواکو په تورخم دروازه افغان ډرورانو او افغان ناروغانو ته له دې شرطه څو سوار استثنا ورکړې، خو اوس یې پرې بیا محدودیتونه ولګول. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ری اوس هم د خبرونې نیمای ته راغلي یو. د خبرونو لنډیز راوړو. د سند صوبې د ترګریز پولیسو داوه کړې چې هغه مهم وسوالې نیولې چې په کراچۍ کې باید دینی عالمان په نښه کول. د ترګریز پولیسو د جنوري په 6 په خبر پاڼه کې ویل چې دې وسوال له ایران څخه تربیت ترلاسه کړی وو، خو ایران په دې اړه لاسه نیولی. افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلتغړو له نن څخه د نقلو هړتال پیل کړی دی. د پرلت مشر غسولان مشاړډي ټول چې د پخپله له 500 کسانو سره د نقلو هړتال پیل کړی دی. چمن کې د 2023 کال د اکتوبر 28 د ناس په ګډونوال غوښتنه کوي چې پاکستان د افغانستان د تګ راتګ پر مهال د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي، خو پاکستان حکومت یې نه مني. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په بنو کې نیول شوي 12 کسان یې د بنو زندان ته وړل شوي دي. د غورځنګ یو مخکښ هانی پښتون مشال ډي ټول چې دا کسان نن عدالت ته وړاندې کړل شو او د رخصتۍ له امله بې له عدالتي کاروایي زندان ته ولېږدول شو. هانی پښتون وویل چې په نیول شوو کې د پښتونخوا ملي میګوند د خیبر پښتونخوا مخکښ او د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلي پخواني غړي میر کلام وزیر هم شامل دي. پولیسو په دې اړه څه نه ویلي. ریپورټونه وایي چې د روس هغه وړه چارټر الوتکه په افغانستان کې لوېدلې چې شپږتنه په کیس پاره وو. دا الوتکه نن سهار وختي له هند څخه مسکو ته روانه وه چې د افغانستان په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې لوېدلې ده. په افغانستان کې طالبان حکومت ویل چې دا الوتکه نن سهار لوېدلې ده او د لکونډره د پیښو ځای ته استول شوې ده. امریکا وایي ایران پلو وسوالو د عراق په لویدیځ کې پر یوه هوایي اډه په برید کې امریکایي او عراقي کسان ټپي کړي دي. د امریکا پوځ ویلي چې وسوالو د جنوري 6 ماښام مهال د یو شمېر بالیسټیک توغندیو او راکټونو په وسیله پر الاسد هوایي مرکز برید کړی دی. تاسو مشال ریډو ریه اوسم لکه څنګه تاسو واوریدل چې په د اسرائیل په روسي کې اونۍ کې د ایران او پلو وسوال پر غزه او د اسرائیلي پوز د عملیاتو په خبرګون کې په عراق او شام کې د امریکا پر پوځي اډو بریدونه زیات شوي دي او بلخوا بیا اسرائیل ویلي دي چې دوی به د غزه کنټرول ترلاسه کوي. په دې اړه باندې به نور تفصیل په دې رپورت کې واورو.
د بنیامین نتانیاهو د واک په موده کې د یو فلسطینی هیواد د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له وینا څو ساعته وروسته د اسرائیل صدر اعظم وویل چې د حماس تر بشپړ محوه کېدو وروسته به اسرائیل لا هم د غزې ترنګ بشپړ کنټرول په لاس کې ولري او دا کار د فلسطینیانو د خپلواکۍ له غوښتنې سره په ټکر کې نه دی. جو بایدن د جمعې په ماښام له بنیامین نتانیاهو سره له تلیفوني خبرو وروسته ویلي و چې د اسرائیل صدر اعظم د دو دولتونو د ټولو حلارو مخالف نه دی او د دغو حلارو یو نه یو بڼه عملی کیږي. خو د اسرائیل د صدر اعظم د دفتر په پرونی اعلامیه کې ویل شوی چې نتانیاهو له بایدن سره په خبرو کې خپل دریزونه چې له کلونو راهیسې یو شان دي تکرار کړل او همغه سې چې د پنځشنبې د ورځې په خبري غونډه کې ویلی وو د حماس تر پوره لمنځه وړلو وروسته د غزې بشپړ امنیتي کنټرول د اسرائیل په لاس کې پاتې کیږي، څو ډار ترلاسه شي چې غزه نور د اسرائیلو لپاره ګواښ نه ده او دا د فلسطینیانو د خپلواکۍ له غوښتنې سره په ټکر کې نه ده. بنیامین نتانیاهو پرون ماښام په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو پیغام کې ولیکل د اردن سیند لویدیځې غاړې پر ټوله سیمه د اسرائیل د بشپړ امنیتي کنټرول په اړه جوړ جاړی نه مني او دا د فلسطینی هیواد د جوړېدو خلاف نه ده. له بلې خوا د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړ چې د بنیامین نتانیاهو ویاندوی ویلي چې د اسرائیل صدر اعظم له ښاغلي بایدن سره په تلیفوني خبرو کې ویلي چې د اسرائیل امنیتي اړتیاوې د فلسطینی هیواد د جوړېدو لپاره هیڅ ځای نه پرېږدي. په همدې منځ کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د خپل هیواد د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د منلو نه دی. د پرون شنبه د ناپیلی غورځنګ د غړیو هیوادونو په خونډه کې چې په یوګاندا کې دایره شوی و وویل د دوه هیوادونو یعنی د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو لپاره د یو هیواد د جوړېدو له حل لارې انکار د نه منلو دی او دا حق باید د ټولو له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل هم د جمعې په ورځ د دوه هیوادونو پر حل لارې ټینګار کړی و.
او سم له اسرائیل زو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې د میوه او سبزی کروندګر وایي ټول کال په فصلونو خواري وکړي خو بیا هم تاوان وویني. دوی وایي خو کله چې د ګټې او خرڅ وخت راسي نو د دوی د تاوان او خواري سره سم هغه شان بدل او قیمت دوی ته نه ملاوي شي. په خصوصي توګه کم توکي چې ګاونډي هیواد افغانستان ته ځي چې زیاتره وخت د بارډر یا پولو بندېدو له وجې هم دوی د سختو تاوانونو سره مخامخ کی. دوی غوښتنه کوي باید حکومت ستونزو ته پام لرنه وکړي. نور تفصیل د شبیر احمدجان په دې رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې کروندګر وایي چې کله د نور صوبو یا نور هیوادونو میوه او سبزی دلته راشي نرخونه ډیر لوړ وي، خو چې کله د وطن خپل میوه او سبزی را شروع شي نو بیا دومره ارزان شي چې د دوی خپل خرچ هم نه برابروي. او که په خنرخ بهر تزي نو زیاتره وخت په بیلابیلو اسبابو د ګاونډي هیواد افغانستان سره پوله بندوي. کاکا صاحب نوخار کې د مالټو، نیمبانو او میټو کارکونکو کې باغوان عمران خان په دې حق لوایي.
په دې خرچي راځي مالټي دی لکه دې ته بلا ډیران او بلا ساره دغه لکه زمینداری کو کې کنه ول ډی پی سره د 11000 ساڑھے 11000 روپے بوجای د کنه نامو مالټی ته ولو کاغذی ته ولو او د ریټ د حساب دی چې دا غره بیګام منډی ته لکه زمون گاړې تلې دی 1415 1700 کې پیټی لګی دی کنه د ایس پیسې نه دی او چې سوچو کې دلته منګی ته ګرانی ته کنه چې لکه خرچی حساب وو کې چې په پټی باندې لس لک راځي ناغه نه برابرې واپس کاټی امراشینو بیا کله وای بارډر بن شو ځانه شو منډی کې او د بلا مسلې راته به جوړی شي نو وړي کې کاغذی هم وی بارډر بن شو بس ارزان شو دغه شو او جیمی کې د مالټی سیزن زمنګ نو مالټی کې لکه میټا شو مالټا شو نو لکه مونږ اکثر خراب هم کې پروس کال کال مونږ ډیر زیات خراب شي وو کنه.
دا ډول د مردان منډه کې د سبزی بیپاری او زمیدار فضل شاه مومن وای چې سبزی چې کله خپل راشي نو نرخ د نش برابر وي او د دې خپل وس د نشته چې د لپاره کارخانه ولګي نو ځکه د دې سبې زمیداران کالو سر د تاوان سره مخ وي. باید حکومت د دوی د توکو د پروسس کولو او بهر هوادونو ته د لیک ډول زموږ تر سره کړی
ذکر زم ټماټر شروع شي یا زم پیاز شروع شي نو هغه مارکیټ ته اکثر اخته او خرسي گنه تاوان کوي. خو بیا هم زمیدار سبل سلار نه نو راوړي منډه تا او منډه کې موږ بل سری ډونو باندې خرڅو چې هغه لکه غوې لیسن نه کوي خو مجبوری ده ځکه چې بل سهاله شته نه. لہذا حکومت پاکستان ل پکار دی زمند کې پی کې حکومت ل پکار دی چې د لپاره سب بندوبس وکي. ټماټر شو یا چې کوم پیاز شو نو دا د خوراک نه علاوه د دې چې کوم دین د مسالو کې استعمالېږي دا جديو ته سپیکټری کولاو کی او د سه بندوبس لوو کی چې لکه دا په دې کمزور ریټ کې نه خرڅيږي چې ځمیدار تاوان نه کوي. زموږ په خپل باندې دا وس نه کیږي چې د فارمنګ یا سٹورونه جوړ کو یا چې کوم د دې ته ولي کارخانه ولګو او بازار په خرابې چاغې لمو سه بندوبس کو.
ولی په دېړم چې کله د کی پی اس مک یا د خیبر پښتونخوا د اکنامک زونز ډیولاپمنټ کمپنی مشر انجنیر جاوید اقبال خټک نو پختل نو دې مشال لیډو ته ویل چې دې بډېر زر د کاروندګرو لپاره مخصوص یو اکنامک زونز جوړ کړي چې کار پر روان دی او د سربا د میوه او سبزو دوانو کروندګرو روزګار مپوړان دلړ شي.
خیبر پختونخوا کې او زمونږ د اګریکلچر فوکسډ اکنامک زون نو اغم را روان دي او دا به مخال دي د سېکټر سپیسیفک د پورا پاکستان ټول نغټ اکنامک زون وي او په دې کې انټرنیشنل انویسټمنټ را روان دي ان شاء الله. او دا د خیبر پختونخوا د بلوچستان بالکل په بارډر باندې د سی پی ک روټ سره لګیدل کې خو ارس نور از مکز مکم شوي دا مونږ اوس اغه اګریمنټ پروسس روان دي. تر اوسه پر زمونږ په خیبر پختونخوا 258 اگریکلچر یا فوڈ ریلیٹڈ یونٹ کار کئی لگیا دے کتا سوس خیال کڑی دزن اس ایکسپورٹ ہم شروع شوے دے قشتہ پیکنگ کی مختلف سبزیاں او فروٹ بار ملک تمزی.
خیبر پختونخوا دا کروندگر وای وڑان دینا سیلابونو وچکالے قدرتی پتونو او گرانے دی ډیر غیظمن کړی دی او هم دا وجہ دا چې دا قرض مکه په صبح کې ورځ تر ورځ په کمیدو دی نو باید حکومت د دوی سنجوتا خصوصي پاملرنه وکړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د دې کال انتخاباتو ته ډیر سیاستوالان د ګوندونو لخوا نه بلکې په خپلواک توګه ولاړ دي. لدوی څخه اکثریت د پاکستان تحریک انصاف د غړو دی. دا ګوند د 2023 کال د مې له 9 نیټه راځي له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د انتخاباتو کمیشن د غنو کاندیدانو کاغذونه رد کړی دي. عام انتخابات د فروری پر اتمه پلان سوی دی. دا چې ولې ډیری سیاستوال د ذات امیدوارانو په توګه انتخاب بات کوي او آیا دا کار به د حکومت ولی په چارو اغیز ولري او کنه، دا به د نیاز احمد خان په دې ریپورت کې وره.
پمل کې پاتم پرورې ټاکنو لپاره الیکشن کمیشن په خپل ویب پاڼه د هغه ټولو امیدوارانو تفصیل جاری کړی کوم چې د وټ په ذریعه به منتخب کیږي. دا کې د قومي اسمبلۍ 2625 څوکو لپاره په مجموعي توګه 15,020 امیدواران دي چې پکې 1,180 د سیاسي ګوندونو او 3,020 په آزاده توګه برخه اخلي. دغه څنګه د پنجاب صوبې اسمبلۍ لپاره 299 سیټونو لپاره 6,010 چې پکې 4,816 آزاد او سکم 1,900 د سیاسي ګوندونو غړي دي. هم په دغه ترتیب سره د سند اسمبلۍ 113 سیټونو لپاره 2,800 امیدوارانو کې 1,913 آزاد او 950 د سیاسي ګوندونو، خیبر پختونخوا کې 115 سیټونو لپاره 1,113 امیدوارانو کې 1,023 آزاد او 800 د سیاسي ګوندونو، او بلوچستان صوبه کې 1,500 کو لپاره 1,203 او یو کې 1,090 آزاد او صرف 1,540 د سیاسي ګوندونو د لوري مقابله کې دي. په یو جمهوري ملک کې په خپلواکه توګه د سیاسي ګوندونو په نسبت دومره زیات سیاسي غړي ولې په عام ټاکنو کې برخه اخلي؟ دغه پوښتنې جواب د سوات نه د جیو ټی خبریال ډاکټر محبوب علي راکوي.
دا یو حقیقت دی چې د کم آزاد امیدواران چې دی په الیکشن کې څه اخلي، نو په ریک اکثریت خلک چې کوم دي هغه په خپل مرزي باندې آزاد امیدوار په توګه باندې نه ولاړ. دا خلک چې هغه د بیټ په نخ باندې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند د طرف نه هغه ټکټونه جمع کړي، خو چونکې هغه باندې الیکشن کمیشن پابندي ولګوله، بیا په هغه کې د سپریم کورټ فیصله رااله چې هغه خپل منځ کې انتخابات صحیح نه دي کړي، نو دا غي نه پس د دغه کسانو د ټکټونو چې کم دي نو دا هم بطور آزاد کینډیډیټ یا آزاد امیدوار کنسیډر شو. د جمهوریت د پاره به غوره خبره دا و چې هر پارټي خپل سیمبل ملو شوی وي، او په هغه کې سټ ټیکنیکل مسلې هم وي، نو په کار درې چې هغه په مستقبل کې حل کړی وي، خو په دې موقه باندې هغه د خپل سیمبل چې کم ده خامخا په کارو. په پوره ملک چې کم آزاد امیدواران دي، نو د دې خطر دا ده چې یاره دا کسان سبا ورځې منتخب شي او دی سمیانو ته لاړ شي، نو څنګه چې پاکستان کې یو قانون دی بلې پارټي ته نشتلې، نو دا کسان چې کم دي به دغه پابندیانو نه هم آزاد وي، نو ځکه د کرپشن بیا ډېر
پاکستان تحریک انصاف غړي دي چې تر روایتي بیټ نه اغسته شوی. آزاد سیاستوال چې د قومي یا صوبایي اسمبلۍ لپاره منتخب شي، دغه به وروسته په حکومت سازۍ کې څه کردار وي او دوی به حکومت څنګه رنګه جوړوي؟ په دغه اړه پېښور کې خبریال محمد فهیم چې په شخصي ټي وي کې کار کوي او سیرنکار دی وایي،
کومه د پاکستان آئین الیکشن اکټ وګورو، نو حکومت جوړولو لپاره د پاټه ضرورت نشته. دی مثال خبره دا چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې شپېته آزاد امیدوارانو وګټله، نو دا آزاد امیدواران خپلو کې یوځای کېدی شي او دوی ځان له خپل حکومت جوړولی شي، دې کې اس قسمه قدغن نشته. دی بلک دا شپېته کسان وګټي، نو الیکشن اکټ 2017 دا غي مطابق دونه بیٹ نه خلاړه، خو دا الیکشن کمیشن ویب سایټ باندې اوس هم پاکستان تحریک انصاف یو رجسٹرڈ سیاسي جماعت دی. دا کسان الیکشن ختمې دو نه پس د دوی ګزټډ نوټیفیکیشن راتلو نه درې ورځې کې دننه دوی خپل پاکستان تحریک انصاف جوائن کولی شي، او پاکستان تحریک انصاف جوائن کولو نه پس دوی ته به د زنانو او د اقلیت ریزرو سیټس هم ملاویږي. اس قسمه مسله به هغه سے نه وي.
په پاکستان کې تیر وختونو کې عام ټاکنو کې هم یو شمیر سیاستوالو په انتخاباتو کې خپلواکه توګه برخه اغستي او بریا شوي هم دي. وروسته دغه آزاد سیاستوالو د یو سیاسي ګوند سره ګډون کړي او د حکومت برخه جوړه شوي، او بعض پکې د حکومت مخالف ګوند سره هم شامل شوي. را روان ټاکنو نتیجو وروسته به معلومیږي چې خپلواکه توګه کامیاب شوي سیاستوال څه قسمه فیصله کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هلته د پاکستان چیف جسټس په غیواد کې د وسلې پر استعمال اندېښنه شولې ده. جسټس فایز عیسی حکومت ته حکم کړی چې په ټول ملک کې د ټوپکو د استعمال شمیرې عدالت ته وړاندې کړي، او چارواکي دا وایي چې څومره خلکو ته د وسلو کارولو لایسنسونه ورکړي دي. ځینې شنونکي وایي که حکومت دا مسله جدي ونیسي نو په ملک کې به جرمونه کم شي، خو ځینې نور بیا دریځ لري چې د چیف جسټس حکم به د بیان تر حده پاتې شي. راشد خټک په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان چیف جسټس قاضی فیض عیسی په سپریم کورٹ کې د غلا د یو مقدمې د اوریدنې په مهال ویلي دي چې په ملک کې د کلاشنکوف کلچر ختمول پکار دي، ځکه چې دې ټولنې ته ډېر زیان رسولی دی. د سپریم کورٹ درې کسیزه بنچ وفاقي او صوبایي حکومتونو ته هم امر کړی دی چې په یوه میاشت کې د کلاشنکوف او نورو ممنوع بور وسلې د لسیسونو د شمېر په اړه معلومات سپریم کورٹ ته وړاندې کړي. ځنه تجزیهګران د سپریم کورٹ حکم په ملک کې د ممنوع بور وسلې د غونډولو پیل ګڼي او وایي چې دې سره به د امنیت وضع هم ښه شي. د سسټینبل پیس اینډ ډیولپمنټ ارګنایزیشن نومې غیر سرکاري تنظیم مشر رضا شاه خان چې د وسلې د کمولو په اړه د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د ګډون دپاره کټمنډو ته روان و، مشال رډیو ته وویل چې د چیف جسټس خبره ډېره مهمه ده او که حکومت وغواړي نو د وسلې د کمولو پلان عملي کول هم ګران نه دي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وایي چې په پاکستان کې خلک مجبور دي چې خپل حفاظت لپاره وسله وساتي. دا د مشال لړیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
خو بدامنی دومره ډیره زیاته ده او زمونږ چې کومه لا انفورسمنت ایجنسی دي په هغوی باندې د خلکو ادبار چې کومه دی نو هغه دومره دی نه. حالات داسې دي د دهشتګردۍ چې کومه واقعات دي او دینه اسې هم علاوه هم لکه غلا ډاکې چې کومه کېږي، کنډرې چې کومه کېږي، د هغې دپاره صاحب حیثیت او مالدار خلک هغوی د خپل حفاظت لپاره پرایویټ ګارډ او دغه ټوپک تمانچې ساتي. نو ماته نه لګي چې ګنې داسې دونه ضربه داسې قسمه کاروایی وکړی شي چې یاره د هغې په نتیجه کې به لکه دا ټول هر څه د غټې ټوپکې تمانچې دا به د دې په اړه بس ریګولیشن مخې ته راشي.
په کوټه کې قانون پوه او تجزیهنګار همایون کسی ایډوکیټ هم وایي چې په ملک کې د ناامنۍ او جرمونو په ډېرو پیښو کې ناقانونه وسله استعمالیږي او د هغې هیڅ ریکارډ د حکومت سره نشته. د په دې اړه مشال لډیو ته وویل،
دا خو یو کیس دی، بس هغه کیس کې د دوی ریمارکس دي خو د دې به دومره غټ امپلیکیشن زما په نظر نه راځي. دلته خو بغیر لایسنس اصله د خلکو سره بیخي ډېرې دي، لایسنس والا خو ګر سره په کاونټ کې هم نه راځي، دا خو 2% هم نه راځي. او دا کلاشینکوف چې دی دا اسیم فیډرل ګورنمنټ چې دی د دې لایسنسز ورکوي کنه، صوبایي حکومتونه نه ورکوي. نو هغه ډېر محدود خلک، ډېر اپروچ والا خلک لري، هغه هم د ایم پی ایس او ایم ان ایس دي، هغه دا لایسنسز ورداریان یې اخیستي دي، دا سکیورټی ګارډ وغیرہ چې ورسره یې زما نه دی خیال چې د سټیټ دومره گرفت ستا چې دا شی دوی راټول کړي او دا یو ور چسله
د چیف جسټس د حکم نه پس د اسلام آباد پولیس په خپل ایکس پاڼه خپور شوی بیان کې وویل، په اسلام آباد کې د وسلې لایسنس ورکولو سره د وسلې د استعمال زده کړې پروګرام هم دوام لري. په پروګرام کې ګډون کوونکو ته د پولیس شوټنګ کلب غړیتوب هم ورکول کیږي. په د ممنوع بور وسلې لپاره بیل طریقه کار دی، پولیس د وسلې د خورېدو مخنیوی کوي او صرف اهل کسانو ته لایسنسونه ورکوي. د چیف جسټس د حکم په اړه د ډان ټی وی کرایم رپورټر شکیل قرار مشال لډو ته وویل چې داسې هڅې تر دې وړاندې هم شوي دي چې ټولنه د وسلې نه پاکه شي، خو دا هڅې کامیاب شوې نه دي.
ہمارے جو سوسائٹی میں جو باسر ہے، مالدار ہے،
جمنگ پر ٹولنے کے طاقتور اور رسوخ لرون کی خلق دخپل طاقت خود دولت پر وصلہ ساتھی کلاشنکوف کلچر ختم ہونے پر پٹول صوبو کی بلا تفریق کروی کول پکار دی اور دا ہر چا خلاف کا خاص یا سردار وی کا سردار وی کا خان وی کا چودھری وی گامنا خستل پکار
بلا تفریق جو ہے وہ ہر صوبے میں یہ کاروائی کرنی پڑے گی.
تو سپریم کورٹ ترے کسی زبین تغلا دائیوی مقدمے اور ادنا کوی جدہ خیبر پختونخوا پا سوابائی زلاکی رمیست شوی دا او د عمران نومې سړي د کور نه د نور سامان سره سره درې کلاشنکوفونه او یو تمانچا هم غلا شوي دي. د یاد کس سره د کلاشنکوفونو لایسنسونه نه وو، د مردان ډي جی په یو پاڼه لیکلي ورکړي وو چې د خپل حفاظت لپاره دغه وسله د ځان سره ساتلی شي. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
او سند بچخان مرکز کې د سوي سیمینار حال د پېښور په بچخان مرکز کې په سیمینار کې ګډونوالو پوهانو سیاستوالانو ویلي چې خلک باید د خپل وسایلو پر هغه د واک لرلو لحقه خبر سي. د دوی په خبره د فروری 8 د انتخاباتو کاندیدان د خپل کمپاین پر مهال رای ورکونکو ته باید تسلی ورکړي چې د سوبې پر وسایلو د خلکو د حق لپاره به کلکه مبارزه کوي. شبرجان نور تفصیل لري.
باچا خان مرکز پیښور کې د پښتونخوا د وسایلو په موضوع یو غونډه وشوه چې پکې په یاد موضوع څېړنکارو خبرې وکړې. دوی وایي باید اسمبلیو ته تلونکي امیدواران هم او د دې صوبې اولس هم د خپل وسایلو نه او په دغه وسایلو چې آئین کم حقونه ورکوي هغې نه خبر وي. د پښتنو په وسایلو کتاب لیکونکي خبریال شمس مومن په دې موقع وویل چې اتلسم آئینی بدلون وروسته هم وړو صوبو ته مرکز په خپل وسایلو حقونه نه ورکوي چې له وجې د نوي کول په رویو منفي اغېز غورځېږي.
لسم ترمیم په 2010 کې پاس شوې ده. اوس پورې نه زمونږ صوبایي حکومتونه په دې کې کامیاب شوې دي چې غوی په صحیح انداز کې خپل مقدمات لړاو کی او نه چې د وفاق او داوی مختلف ادارو ګوره اثرات خود دې ته ډېر ښکاروي نه چې په صوبه کې چې سمرم نوې نسل دي ځوانان دي په غوی کې یو قسم لا باغیانه خیالات راځي او وی په خپل پریاستی ادارو باندې برایراس ټکونه کوي په آئینی ادارو باندې په عسکري ادارو باندې او د خپل مشرانو قدر او عزت او احترام سره ختميږي او وی اوس چې د آئین ته خپل منو ته تیار دي غوی چې کله وفاق آئین نه مني صوبه آئین نه مني نو آئین صرف زما لپاره دی چې په ما باندې به پوس کیږي.
عادل خټک چې د اټک پټرولیم په اسلام آباد کې مشر دی وای چې د پاکستان د 1903 آئین یو سل یو شپیتمه ماده یو سل اته 50مه ماده او دغه ډول نور شیخونه داسري چې د هر یوې صوبې په خپل وسایلو د حق خبره پډاګه کوي.
اویل باندې موږ دا کرګي چې موږ تاګه باندې رائلټی ملاويږي هغه پوره نه ملاويږي. بیا ګیس خاص کر مرداګه مسالې ده چې موږ سره د پاسه 700 ملیون کیوبیک فیټ ګیس پر ډے مختلفانه پیدا کیږي او دلته کا ضبط صرف یو سل شپږ اتیا ده ملیون کیوبیک فیټ ان دا نور ټول نور دیونه ته دي. هغه نه باوجود هم دلته لوډ شیډنګ ده د انډستری ته ګیس نه ملاويږي جبکې آئین موږ دا حق را کوي چې ګیس باندې اول دی صوبې حق ده. دغه سه دی بجلی معاملہ چې دا هارډوئر الکتریسټی هغه باندې سم نت پروفټ ده نو هغه هم نه ملاويږي. دوش په تبدیلی نه اوسم قرضدار پاتې ده سنټر صرف پدې نه کیږي چې موږ خپل خاور خپل اختیار تر څو چې موږ صحیح معلومات نه چې موږ سه حق ده او هغه موږ ملاويږي یا نه ملاويږي.
وکیل اکبر هوتی د اوبو پويش او د اوبو نه د بجلی پیدا کېدو په موضوع یو سړنه شریک کړه چې پکې ویلی شو چې شپې ته 20% ځمکه د خیبر پښتونخوا پښته اوبو کې اوبو ته اړتیا لري او دغه ډول پاربون روپے او سم د صوبې وفاق باندې پوری دي. نوموړی وای چې د پاکستان د ټولو اوبو خوشا 15% برخه د خیبر پښتونخوا نه پوره کیږي. د غونډې د موضوع په اړه د عوامي نېشنل ګوند د زنانو مخصوص څوکۍ لپاره نوموړی شوی سنا ګلزار د دې د مقصد په حق لوویل
روان الیکشن د نمو د خلکو ته خپل ځوانانو ته موږ د یو پیغام او ورکول غوښتل چې هغه ته پته ولګي هغه وسایل به موږ حاصل اوسي کم زمونږ نمائندگان به هغه سلیکټ شي د خلکو چې کم دي عوام چې کم دي په غي او اعتبار کې اوټ ورکي او چې د خلکو بیا اسمبلی ته لاړ شي نو دا بیا زمونږ هغه شان نمائندګي ونکړي شي نو په کار دوی ته چې دی بیا اسمبلی ته لاړ شي نو زمونږ د پښتنو اواز اوچت کی زمونږ د هغه وسایلو خبرو کی او کوشش وکړي چې هغه وسایل پښتنو لا ورکړي شي.
دا پامړ د عوامي نېشنل ګوند هر کال په 6 جنوري د خدای خدمتګار غورزنګ بنسټګر خان عبدالغفار خان چې بابا چا خان یادیږي د هغه او د هغه د زوی خان عبدالولی خان تلین مانځي د بابا چا خان دا شپږ دیرشم او د خان عبدالولی خان اتلسم تلین ول مانځل شو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د پاکستان په گوادر کې د نړیوال هوایي میدان جوړولو چاري اخیرنی پړاو ته داخلي سوي دي. د دې پروژې یو چارواکي مشال لري ټول چې دا میدان د اسلام آباد تر هغه پس دویم لوی ډګر دی چې څلوري ساعته به د کورنۍ او بهرنیو پروازونو پر مخ خلاص وي. د چارواکي زیاته کړې چې گوادر هوایي میدان به د روان کال تر نیمې پورې د پروازونو لپاره پرانیستل شي. د گوادر هوایي ډګر د چین پاکستان اقتصادي راداري پروژې له مهمو هغو څخه یو ده. ایوب ترین حال راکوي.
د 2.6 میلیون ډالر په لګښت تیارېدونکي گوادر انټرنیشنل هوایي میدان به د روان کال په منځنۍ میاشت کې د هوایي جازو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شي. د گوادر انټرنیشنل هوایي میدان د دې پروژې مرستیال مشر عامر علي اشمی مشالډو ته ویلي دي چې د مځکې د پراخوالي پر بنسټ دا د پاکستان دویم غټ هوایي میدان دی. د نوموړي په خبره چې د 4300 اکر مځکه گوادر هوایي میدان به څلورویشت ساعته د هر ډول ځایي او نړیوالو هوایي جازو لپاره خلاص کړل سي. مشتره نړیوال سہولت دا دی چې دلته د دنیا غټ جهاز تیر 380 کښېنستلی سي. د دې څخه له مخه دا سہولت یوازې د اسلام آباد او کراچی پر هوایي میدان موجود و. دا هغه قدم دی چې نه یوازې د گوادر بلکې د ټولو بلوچستان لپاره د ویاړ وړ دی چې د اسلام آباد وروسته د سکیورټي او اسانتیاو د لحاظه گوادر انټرنیشنل ایئرپورټ د پاکستان دویم غټ او جدید هوایي میدان دی. ښاغلی اشمی په خبره چې په یو وخت کې 350 مسافران د گوادر پر هوایي میدان تګ راتګ کولی سي ځکه چې په یو وخت کې 15 غټ جازونه هم د گوادر پر هوایي میدان د درېدو ځای لري. پر دې مهال د پروژې مشر انجینیر ضیاءالدین و مشالډي ته وویل چې د گوادر انټرنیشنل هوایي میدان د عملي کېدو څخه به نه یوازې په سیمه کې د روزګار او ترقۍ نوې لارې خلاص سي بلکې د دې ښه اغېزې به د بلوچستان پر اقتصاد باندې هم پریوزي.
بلوچستان میں اس لیول کا چونکہ ایئرپورٹ پہلے نہیں تھا
په بلوچستان کې د دې کچې ایرپورټ له مخه نه و، اوس د لوړې کچې هوایي میدان جوړ سو، نو یقینا په کامې او نړیواله کچه په کاروبار او اقتصادي پرمختګ کې زیاتوالی راسي او ډیر شر کردار به دا هوایي میدان ولوبوي. د دې ترڅنګ د ځایي خلکو لپاره د تجارت، روزګار او د کاروبار چې کومې نوې لارې پرانیستل کېږي هغه بل طرف ته دي. د نوموړي په خبره چې د چین په مرسته پاکستانی او چینی انجینران شپه او ورځ د ګوادر انټرنیشنل هوایی میدان په تیاری بوخت دي، یو موخه دا کار د روان کال د جولای د میاشتې پورې وسرته رسول دي. ګوادر انټرنیشنل هوایی میدان د ګوادر ښار څخه 60 کیلومتره پر فاصله پروت دی او د 19 کیلومتره اکسپرس وی یا لوی سړک د لارې د ګوادر بندر یا سی پورټ تر څنګ د ګوادر فیش هاربر یا د مایانو د مارکیټ سره وصل کړل سوی دی. د چارواکو په خبره چې د ګوادر انټرنیشنل ایرپورټ کار په مارچ 2019 کې پیل سوی و او د جوړېدو کار یې اوس وروستۍ برخې ته داخل سوی دی. د ګوادر د هوایي میدان انتظامی چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې د روان کال په منځنیو میاشتو کې به د ګوادر هوایي میدان د هر ډول ځایي او نړیوالو غټو او وړو جازو د تګ راتګ لپاره پرانیستل سي. د کارپوهانو په خبره چې د ګوادر انټرنیشنل ایرپورټ د خپل ډیزاین او شایست له امله په پاکستان کې یو مثالی هوایي میدان دی.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
او سم د خبرونې ورستی رپورت ترازو ل دې سره خبرونه پای ته رسیږي. ډاکټر وای سش کال د ژمي په موسم کې د بارانونو نه کېدو د ککړې هوا او سخت یخنۍ د عمله نږدې 90% د ماشومان د نمونیا، ټوخي، زکام او نورو ناروغۍ ښکار شوي دي. دوی وایي چې په یخ موسم کې د نمونیا له کبله ماشومانو او د زیاتو مرکزانو له مرګ سره هم مخ کېدل سي. دوی وایي باید د نمونیا ناروغان پر وخت ډاکټران ته وښول سي. د غراز باید کورونا هم ګرم وساتل سي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د ټول لوی رختون لیډ ریډینګ وایاندا ناهید جانگیر مشال لیډو ته وای چې روزانه تر 2200 پورې ناروغه یوازې د دغه ناروغو الاره ته رول کیږي کوم چې د یوچ او یخ موسم لوجي وي.
روزانه مونږ ته الارج کې په او پی ڈی او ایمرجنسی کې تقریبا 1900 پورې مریضان د دې بیمارو ښکار راځي. هغه کې د چا سینه خرابې، ټوخي، زکام دغه سیزونه وي او کوم چې ماشومان د هغی د نمونیا نه تقریبا 2-3 پورې د هغی لکه چې مرګ تیږي د نمونیا نه د هغی.
دغه ډول پیښور خیبر ټیچنګ روختون وایند سجاد احمد وای چې خپل هم یخ موسم او اچکالی ناروغه کړی دی او 13 یوه اونۍ کې د سلونه سیوا ماشومان یوازې د نمونیا روختون ته راوړل شوي دي او داخل کړی شوي دي.
کله نه چې د خشک موسم شروع شوی دی د موسمي بیماریانو کې اضافه شوی ده. په دې کې زیاتر ماشومان او چې کم مشران دي هغوی پکې ډیر زیات ځپلی کیږي او مختلف هسپتالونو ته ځي. پدې کې د نمونیا عددو شمار چې موږ واخلو نو په 13 هفته کې 113 ماشومان صرف د نمونیا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې داخل وو. دغه سې کو د او پی ډی شمیر موږ وکړو نو نارملی به موږ 300 کسان یا 300 ماشومان به او پی ډی ته راتلل. نو د دې موسم تبدیلې د وجه تقریبا د 300 نه دغه تعداد 400-450 ته خبره لاړله.
د صحت ماهرینو په وینا د نورو کلونو پرتلا سږ کال خورا شوی نمونیا ډیر ماشومان ناروغه کړي دي او د دوی جونیا د ګواخ سره مخ کړي دي او وجه بارانو نه کېدل، هوا کې ککړتیا او سخت یخنی ده. د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر امین خټک مشال لیډو ته وایي چې دا وخت په صوبه کې په زرګونو ماشومان نمونیا ښکار کړي دي او یا دغه سر تړلې نورو ناروغو.
زیاتر د ماشومانو د سینې بیماری چې پای کې مطلب موږ وتا انفلوئنزا، فلو، کف او خاص کر نمونیا چې نن سبا ډېره زیاته ده. بلکې په خیبر پختونخوا کې خو د یو سروې مطابق 96,000 ماشومانو ته نمونیا شوې ده. نو دا تعداد د نور کله په نسبت ډېر زیات دی. نو چونکه خوشحالي ده او اس کیسه مبارانو نشته چې کم پوک او سموک په فضا کې دی چې کم وایرس دی مسلمانو د بیمارو چې کم سبب جوړیږي نو هغه ډېر زر په تیزه سره خپل تعداد زیاتوي او دغه شان مسلمانو ته ډېر زیاتې بیماری خاص کر د سینې بیماری چې نمونیا پکې د ټولو نه خطرناک بیماری ده او د مسلمانو د مرګونو د ټولو نه غټ سبب جوړیږي هغه ډېر زیاته شوی ده. نو زمون کلینیک ته او خاص کر زمو پیډی ته سونه مسلمان چې راځي نه پای کې 99.9% مسلمان چې کم دي هغه د نمونیا سره راځي او د سینې د نورو بیمارو سره راځي او صدغه پیچیدګو سره راځي.
چې سرنګ مور پلار کولی شي چې ډاکټر له د بوتلون علاوه خپل بچی او مشران د دې ناروغو او موسم د بدو
اغیزونه بچ وساتی. نو ډاکټر محمد اشفاق خان وای
د ټول نومبه خود غدا دی چې مور پلار لدا پکار دی چې سټیمر ورته وای یا مطلب د ګرم وبو بڑا چکم دی غما شومان بیا پکور کی ور سره چې دی ډیر یې خنه نه د غول نه د ترش تریخ ورا کړه او ور سره دا سي د ترو سي زنه نه دی په ما شومان او په خپل ځان باندې هم پریزو کی او ور سره د خپل خوراک کی چې کم سټرس فروټس دی کینو مالټا چکل ټیک وی دی استعمال لکی د فوګو او نور د عمده قشانته دوايانه دی ور سره استعمالي
ډاکټر انوای ما شومان د سینې او نور ناروغونه بچاتل لپاره باید دوی ته په وخت باندې حفاظتي ټکی ولګول شي او د یخنه موسم کې ګرم مساتل شي. بلخو پاکستان کې د موسمیات محکمې تر مخه راتلونکو ورځو کې هم د صبح او د حیوانات په میدانی علاقو کې تر ډېر ورځو د باران هیڅ امکان نشته دی. موسم به اوچ او یخ وي، لړ یا دن به هم وي او درجه حرارت په د معمول نه څلورو نه تر پنځو ډیګري سینټي ګریډا کم وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنی مو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو